درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند او زما همکار میر احمد صافی هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سنگړی استاذي زلمی خلیلزاد د ورستي او سفرونو حال درکو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي په نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناتو نوی ملکی استازي به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکوي د اوکراین په هوایي قلمرو کې یو خارق العاده الوتنې کړي دا افغانستان حکومت وی پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل افغانستان په وار وار ویل دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له ډلې په خپل ګټه کار اخلي
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسې ډول طالبان د خپل بهرني سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي دا ریپورتونه لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې یو شمیر پاکستانی رسنوي ریپورت ورکړي چې د هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول سن دی ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي نیکولاس کې د 2018 کال د اگست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار پیل کړي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پنګونو ملاتړ کوي خغلی عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا سرګندونه وکړي اجرائی ریاست په وی خبر پاڼه کې د خغلی عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینی سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پنګونې شرایط برابر کړي په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې پینټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکوی د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو ادارې الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړي څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي د سی ان ان تلویزیون د ریپورت له مخې پینټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یو جنگي بیړۍ واسطې روسي چارواکو د دې ریپورتونو په وړاندې تر اوسه نه دی تایید شوی غبرګون خودلی د پارلمان د بشانو جرګې یا فدراسون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوې اقدام وي اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه اوکراین روسیې تورن کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبې د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یو بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي ارامي کافي نه دی باید عملي اقدام وشي له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوزمه کې د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کلن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. مادورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه سازه د پنځشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. سلمی خلیلزاد د کابل له سفر مخکې اسلام آباد کې د نوموړي د وروستیو لودي کتو پاړه به رپورټ درواورو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا د هیواد د دینی عالمانو وژنه غندي او وایي په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا بم واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رای باطل اعلان کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې وو. او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلک او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکار و دلو سره په مبارزه کې زموږ بریالی توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاری ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبند افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سوله په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارس د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر پترس کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو دراپورنو لمخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولس مشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلی چې د دې سفر په پای کې او له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه لباسونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه طالب مشرانو سره مشورې کول دي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر خي چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبایل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزارو په توګه کار اخستی او اوس هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کومه هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره همغږي شي او د سولې پروسې ته لبیک ووي. پروسې افغانستان
لبیک وګویم.
یوې پاکستانی ورسپانې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیټډ پریس اژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو دې سرچینې ویلي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاره چې د سولې خبرې تر هغې پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیاتمن د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاوو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه سوي.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستان د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. له دې سره سره ډیر داسې رپورټونه خبر شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمی خلیلزاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستانی رسنیو دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمی خلیلزاد سره لون کې لیدنی هم غږی کړی. تمکیږي چې خلیلزاد هم داروانه میاشت قطر ته هم لاړ شي. فارن پالیسی خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دغه هیواد د دوه نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میست د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیلزاد یو وړ او مجربه ډیپلوماټ دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مختوړلو ورته لري. فارن پالیسی استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړه نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو، خو فارن پالیسی لیکي دلته د ډونالد ټرمپ کور ودانوي شي دا مهال ویشي په پام کې وننیو.
او سم په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د نتایجو د باطلي دوه پاړه پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا پریکړه نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. په دې موضوع په مخکړی د یوسف خان صدران رپورت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه به بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دی. وی د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون د به بنسټه سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معاملې بولی
او ان را معاملې به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناسته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړی ده. ښاغلی سیاد ویل د پلازمینې کابل د رایو په اړه دا پریکړه داسې مهال شوې چې لا د دغه ولایت رایې د شمیرلو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه د شلو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې ورځې له غرمې مخکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رایې باطلې اعلان کړی او ویل چې د قانون لمخې کمیسون مکلف دی چې په کابل کې بیا انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دا پریکړه لاغي ورسته وکړه چې په کابل کې د انتخاباتي درغلیو په اړه خورا زیات شکایتونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د خپل پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې پریکړه قانوني ده او په شابه نشي.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوم ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلام ګرځي.
د مرکز کابل او یو دیرش نور ولایتونو د ولسی جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول، خو په رایه شمیرنه کې ځنډ او د کمیسیونونو دا ډول متضاد دریځونو د خلکو ترمنځ سخت انتقادونه راپارولی دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني او دا یوه سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. څوک په سمه دی؟ زموږ همکار اجمل تورمان همدا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر نه په یوه مرکه کې کړې.
اگر چې مالک اصلي هم اداره او هم نظارت هر نوی انتخابات در
دوستانو زموږ بخنه ومني. دا د خغلی رنجبر سره دری مرکه ده. په څو شیبو کې به زما تخنیکي همکار د خغلی رنجبر پښتو مرکه چمتو کی. د پښتو مرکې د چمتو کولو لپاره همدا اوس زما همکار کار کوي په مکړې دي مرکې ته. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زما تخنیکي همکار وایي چې د رنجبر پښتو مرکه چمتو شوې ده په مکړې دغه مرکې ته. زموږ معذرت ومنئ، متاسفانه چې لام دغه مرکه نه ده چمتو. زموږ په بله خپرونه کې به یې واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ رپورټونه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم پام وکړئ، د خغلی رنجبر سره چې د افغانستان یو حقوقي کارپوه دی په دې موضوع مرکې ده چې آیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ په وروستي کړکیچ کې کوم لوری په سمه دی.
انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون صلاحیتونه او واکونه په قانون کې راغلي دي. اگر تاسو رسېږي دي د اساسي قانون دی شپږ ماده په اساس د انتخاباتو کمیسیون صلاحیت لري چې انتخابات هم اداره او هم نظارت کړي. هر ډول انتخابات په شمول دی ریفرندوم او د ټول پوښتنې. مګر په خپله قانون د انتخاباتو کې د شکایاتو مستقل کمیسیون هم واک لري، واکونه لري چې هغه هم په خپله قانون کې راغلي دي چې کوم وخت چې قوانینو نه او د لوایحو نه مقرراتو نه سرغړونه کېږي که هغه د کمیسیون لخوا همي په حالت کې کوم وخت چې شکایت کېږي هغه شکایت څېړل کېږي که هغه لپاره کافي دلایل او اسناد موجود وي نو کولی شي چې د یو محل یا د یو مرکز رایې باطلې کړي. حتی کولی شي چې د یو ولایت رایې باطلې کړي په مجموع کې. نو دا واک ورکړ شوی دی په خپله قانون کې ورکړ شوی دی دا چې کمیسیون مستقل د انتخاباتو په دې باندې اعتراض لري. نو فکر کوم چې دوباره د قانون ته مراجعه وکړي. سبان یو شی خو هغه ډېره مهمه ده چې خپله کمیسیون د شکایاتو باید دا مسایلو کې همغږي ولري د کمیسیون د مستقل د انتخاباتو سره وړاندې د دې چې دا رقم یو مهم تصامیم نیسي. مګر دا چې واک لري هغه واک خو په قانون کې راغلی دی.
بله استاد، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا وایي چې باید همغږي وشي، خو اوس چې دوی مثلا دغه پریکړه سیاسي بولي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، تاسو فکر کوئ چې تر کومه پورې دا رښتیا هم چې کومه خبره د انتخاباتو کمیسیون کوي چې سیاسي او احساساتي پریکړه ده، سیاسي او احساساتي پریکړه کېدای شي؟
نو کمیسیون د شکایتو خو باید دغه مهم ګام چې اخیستی نو دې لپاره باید کافي اسناد او شواهد ولري. سره له دې چې موږ خپله د دې شاهدان یو چې په کابل کې خورا لوی ناورین د انتخاباتي و نه تنه زده تخلف او تخطی وایم له قوانینو نه سرغړونه وایم خورا پراخ فساد او ډیر لوی ناورین د انتخاباتي و په ټول محلاتو مراکز کې ستونزې موجودې وي.
بله، فکر کوي په قوانینو کې څه مشکل نشته چې اوس مثلا انتخابات کمیسیون دا نه مني او د انتخابات شکایتونو کمیسیون باطل اعلان کړی دی؟
آخري مرجع د تصمیمولو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون ده. شکایاتو کمیسیون لکه یو محکمې غونده ده چې د هغه پرېکړه قطعي ده. نشي کولی کمیسیون وایي چې دغه پرېکړې سره زه موافق نه یم.
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې تاسو ورسره د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د هغه وروستۍ پریکړې په اړه مرکه اوریده چې وای د کابل د رایو نتایج باطل کړي دي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه رد کړي. دا امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکرين پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکرين له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکوې د اوکرين په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. خبر پانه زیاتوي چې متحد ایالاتو او متحدانو د آزاد اسمان د تړون لمخې د الوتنې وکړې څو له اوکرين او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړی. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی، د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړې دي. د الوتنې په عادي حالاتو کې لمخ کې پلان کیږي، خو دا تړون هغو فوق العاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکرين موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکرين پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکرين او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون د راپور له مخې پنټاګون همداراس په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپله یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوی هم نه دي غبرګون خودلی.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت وی پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوی سفر کوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره لا هم نږدې اړیکې لري. د اجرایي ریاست ویان فریدون خزون وویل افغانستان په وار وار ویل چې پاکستان پر طالبانو پراخ نفوذ لري او له دې ډلې پر خپل ګټه کار اخلي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکرين له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې، پنټاګون تیر ماښام وویل چې جنگي جټ الوتکوې د اوکرين پر هوایي قلمرو کې ځانګړی الوتنې کړې دي. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلي هیواد کې د تیلو او قانونو په برخو کې له شپږ میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس مخکې لدینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي. پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
مانم ذکر الله
دلته
بل چیز دلته
دا وړه اخلي زین خو وای چالت د خانی کدا
یار نست د خانی وس وګودي وشکالی د نست
چې تاسو دواړه دلته به کور کې د خزو سره د کورنۍ سره چوکي
ولې هنور ورونم دي لارم د نورم ده
ښه غشت ژوندې وسه